آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مهمانای محترم، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار رهبری طالبان و تأثیر آن بالای پروسه صلح است. همون طور نیست آقای مراد؟
بله نظر صاحب، زه هم ملمنو تا سلامونه وړاندې کوم او یو ځل بیا ستا خبره تکرارم چې په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات بشیر ته رسیږي او د افغانستان د سولې په پروسه
بله. مهمانای محترم ما پوهان صاحب ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل، حاجی صاحب سید داود رئیس مرکز نشرات افغان و محترم آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، همچنان محترم انجینیر صاحب محمد یونس فکور کارشناس مسائل سیاسی که به کلشان خوش آمدید میگوییم. خب آقای الکوزه خو یکان آداد داشت، یکان مقدمه جور میکرد، خودتم به خیالم کدام چیز جور کردی به ما آقای مراد؟
بله در گوزی سه وعدت من که میشته
بله خیلی با هم بشنیم.
د طالبانو د مشر ملا عمر دمړینې له تایید وروسته د دې ډلې د نوي مشر د ټاکل کېدو موضوع طالبان په غیر سابقه ډول په خپل منځي اختلافاتو کې ښکیل کړه. د طالبانو د رهبری شورا غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د نوي اعلان شوي مشر ملا اختر محمد منصور له مشرتوب راضي نه دي او د طالبانو مشر باید له هغو کسانو وټاکل شي چې د دوی په خبره د اسلامي امارت لپاره سرښندنې کړې وي. لوی دیز رسنۍ وایي بېلابېلو طالب مشرانو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، د هغه ورور عبدالمنان په روانه اونۍ کې په کوټه کې د سلګونو کسانو په ګډون غونډه وکړه او یوې ځانګړې شورا ته یې واک ورکړ چې د مشرۍ پر موضوع د راپورته شوي جنجال د حل لار وباسي. اخوا بیا د طالبانو د قطر دفتر د سیاسي چارو مسؤول سید طیب آغا هم استعفا کړې ده او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت څرګند کړی دی. سید طیب آغا ویلي د ملا عمر د مړینې د خبر په پټ ساتلو سره طالبانو تاریخي اشتباه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان په داخل کې له طالب مشرانو وټاکل شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویلي چې اکثر قمندانانو د نوي مشر په توګه له ملا اختر محمد منصور سره بیعت کړی دی. خو د ملا منصور مخالفان بیا وایي چې نوموړی د ملا عمر د فاتحې له غونډو څخه د بیعت لپاره ګټه اخلي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د پاکستان مذهبي مشر سمیع الحق چې ویل کېږي د طالبانو په جوړولو کې لوی رول لري او د هغوی پر مشرانو له نفوس برخمن دی، له ملا اختر محمد منصور څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د ټولو تحولاتو ته په پام سره دا پوښتنه پیدا کېږي چې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات او د دې ډلې راتلونکی به څه بڼه غوره کړي. بله اساسي پوښتنه دا ده چې پاکستان په دې روان وضعیت کې چیرته دی، اسلام آباد څه غواړي او آیا د سمیع الحق او نورو پاکستانی مشرانو څرګندونې د دې ښکارندوی نه دي چې د طالبانو د برخلیک او د هغوی د مشر په ټاکلو کې پاکستان ښکاره اساسي رول لوبوي. که د طالبانو د مشرۍ پر مسئله اختلافات دوام ومومي نو د افغانستان د سولې د پروسې راتلونکی به څه وي؟ د ازادۍ په څپو کې نننۍ خپرونه کې همدې پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه کوو.
بله تشکر آقای مراد. خب مهمانای محترم خوش آمدین. ریسفید ما پوهان صاحب ودید صافی، استاد محترم آقای صافی، سخن اول به شما مسپاریم. منتها در بین مردم گپای هست میگن، حتی یعنی اصطلاحات هست میگن حتی دشمن باشه به مرگش خوشی نکو، یا در بین مردم باز هم گپ هست میگه که شر بخیزد که به نفع مسلمان ها باشه یا به نفع ما باشه، هرچی که باشه. از او خاطر سیب در کدام یک مقطع زمانی قرار داریم سیب؟ گپ ها رو شنیدین، مقدمه رو شنیدین، تحلیل شما چی هست سیب؟
بسیار زیاد تشکر نظر سیب محترم. اول به شما آقای مراد و تمام همکاران شما، چی در کابل چی در پراگ، به میمانای سرمیز محترم که کلش دوستای محترم ما هستن، به اینا و مردم شریف افغانستان احترامات خود تقدیم میکنم. و بعد از اوی طور میگیم که افغانستان در امی مقطعی که قرار داره، حتی به مرگ ملا عمر هم تقلب و فساد شده از طرف یکی از قدرت‌های همسایه و ممالک همسایه. یعنی اگر اینا شرم داشته باشن و خودشان دو سال بعد مرگ یک جریانی را اینا اعلان میکنن که دای دو سال گذشته هم تا شب عید فطر هم فتوای از با صادر میشد و جبهات از طرف از اونا هدایت دادن میشد و خودش وجود نداشت. به این لحاظ ملت افغانستان چقدر بدبخت است که با مرده یکی از به اصطلاح رهبرای که خودشان خود اعلان کرده بودن هم بالای سر سرنوشت از اینا بازی صورت میگیره. به هر صورت و یک چیز به نفع مردم افغانستان و جریان فعلی میتونه تمام شوه و اویست که همه طالبایی که در خط ملا محمد عمر بودن و اگر اینا باز هم از عقل و هوشیاری کار بگیرن و سر قدرت نجنگن، دست خدا یکی کنن و بالاخره قاطعانه فیصله کنن که با ملت افغانستان و حکومت افغانستان صلح میکنن و دور میز مذاکره بنشینن، در اون صورت هم اینا دور در داخل حلقه دموکراسی به اصطلاح افغانستان که این دموکراسی هم چندان دموکراسی نیست، خب به هر صورت داخل میشه، داخل قدرت خواهد شدن و مردم افغانستان به خدمتشان به خود و به وطن باور خواهد کردن و این بهترین چانس است برای از اونا هم که از این استفاده بکنن. و اگر این استفاده صورت نگیره میتونه که با از نابودی خودشان از طرف اونمو قدرت هایی که اینا را به قدرت میرسانن و از بین میبرن این تمام میشه و گروه دیگه که در اینجا به نام داعش حال مشهور شده شاید از او طرف هم یازده شون، در بین خودشان هم کشته شون و با حکومت ما خود جنگ دارن، از سه طرف بالا اجرا فشار وارد خواهد شد. اما به هر صورت من فکر میکنم که ای را من نمیگم مرگ کسی را ما با فال نیک بگیریم، اما ملت را که کسی میخوای نابود بکنه و از بین ببره به هدایت بیگانه ها او از بودنش نبودنش خوب است.
دیر از زیاد تماننا ده افغانستان ده کابل پونتون ده حقوق و سیاسی علوم استاد ودیر صافی صاحب، حاجی صاحب سید داود کزما پختنه دا سی چه د طالبانو ترمنځ چې د اختلافات دی وی چې موږ یو ځانګړی شورا جوړ کړی ترڅو د ملا منصور کسان او د غراس د رهبری شورا غړي چې یو بل نه خفه دي په دې ورځو کې، دوی ته د ملا عمر کورنۍ هم واک ورکړی دی چې تاسو د نوي مشر په سر اختلافات حل کړئ. ستاسو په نظر د اختلافات کم لور ته روان دي، برخلیک به څه وي، او آیا طالبان به واقعي هماغه شان لکه څنګه چې د ملا عمر تابع وو اغه سن پاتې کیږي او که په څو ډلو به وشل سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ټولو د مخه تاسو ته ساسو درنو ملمنو او ډیرو محترم اوریدونکو ته سلامونه او خې هیله وړاندې کوم.
تشکر.
زما پان باندې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د غتیر ورځ د مولوی حمید الله په نامه د شخړو د کمیسون غړي په دغه مسله کې یو شمیر کسان راټول کړي دي او د دوی جرګې سره روان دي، او د ملا عمر کورنۍ هم ویل دي چې څه چې علما فیصله کوي موږ هغې ته احترام کوو. یعنی د ملا اختر محمد منصور سره د ملا عمر کورنۍ هم موافق نه دي. اما مسله دی کې ده لکه څنګه چې مخکې پوهان صاحب ورته اشاره وکړه، دغه دوه نیم کاله ملا صاحب تشریف نه درلود، جنګ روان و. کله چې نوی حکومت راغی، دلته رایل شریف راغی، نواز شریف راغی، تګ و راتګ سره شروع شو، وعدې سره وشوې چې موږ طالبان د مذاکراتو میز ته حاضروو. په همدې ډول سره ځینې نورې مانورې هم وشوې په ناروې کې، په قطر کې، په دوبۍ کې، او بالاخره په مری کې دا خلک د یو ډله طالبانو سره کېنول. اما پاتې دی نه یي چې اصلي او اساسي خبره دا ده، ملا صاحب چې ژوندی وو، د دوی په ژوند هم بعضې کسان وو چې د طالبانو د تحریک سره مخالفت درلود. د هغې د ډلې نه دغه محاز فدایی چې دا خبره نشر کړه، یا منصور دادالله چې د شهید دادالله ورور و، یعنی هلته مشکلات وو. هغې مشکلات نه وروسته دا یو کال چې د سولې خبرې د پاکستان د خوا د افغانستان دولت سره پی واده شوی و، دلته یو شمیر نور هم لکه ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرزاق، او ملا عباس دغه کسان هم تقریبا د سولې د مذاکرات سره په یو ډول یا د رهبری سره دوی مخالفت خو ده د قطر دفتر یوی خواته او هغه کسان چې د کوټي شورا او د پیښور د شورا غړي وو د دوی په منځ کې ډیر تفاوت وو. یعنی ښه بیلګه دا ده کله چې قطر کې دا غونډه روانه وه د قطر وبخې مری کې دا غونډه روانه وه د جولای په اومه باندې فورا د قطر دفتر ایمیل ورکړی و نیویارک ټایمز ته چې موږ دا خبرې نه تاییدوو. یعنی زما عرض دا دی مخکې د دې نه چې د ملا عمر خبر په یو ستراتیژیک ډول سره د یو پروګرام او برنامې د مخې پاکستان ساتلی و چې څنګه یې نشر کړي د هغې نه مخکې هم د طالبانو په لیکو کې یعنی هغسې یووالی چې لکه دا نن دا خبرې په مشرتابه باندې روانې دي هلته هم ستونزې وجود درلودې. اوس راځو دې ته چې که چیرته دا مسله همدغه ډول دوام کوي طبیعي خبره ده په افغانستان کې په تاریخي لحاظ او په خصوصا دغه 50 کلو تاریخ ته که موږ داسې زغلنده نظر وکړو تاسو وګورئ د ظاهر شاه په دوره کې سردار ولی یوې خواته او داود خان بلې خواته او بالاخره داود خان چې کودتا وکړه انقلابي ملي کې څو ډلې راغلې کله چې خلق دیموکراتیک ګوند راځي هغې کې ډلې راځي او بالاخره کله چې د جنیو مذاکرات راځي تنظیمونه هم ویشل کیږي بیا په تنظیمونو کې هر تنظیم څوک د مذاکرات مخالف څوک موافق تاسو وګورئ حزب اسلامي په څو ټوټو تقسیم شو جماعت اسلامي په څو ټوټو باندې تقسیم شو. یعنی دا طبیعي خبره ده زما پان باندې افغانان تر هغې پورې چې خارجیانی اوس دلته خارجیانو اعلان وکړه چې موږ وځو د سولې مذاکرات شروع کوو طبیعي خبره ده چې د طالبانو په لیکو کې کمل عمر ژوندی هم وې دا مشکلات رامنځته کېده او د ټول نه مهمه خبره لکه مخکې چې ورته اشاره وشو هغه د داعش مسله ده. استاد چې پوهیږي چې داعش کې ناراضي طالبان د تنظیمونو یو شمېر غړي هغه کسان چې د امریکا او ناتو نه متضرره شوي دي هغه کسان چې په دې لس میاشت کې ټولې وعدې کړې وې چې کار دی روزګار دی هغوی ته $200-$300 معاش دغه نه هم یوه ډله جوړه شوې د داعش په نامه نه څوک د عراق نه راغلي نه د سوری نه راغلي دي نو کېدای شي چې په دغه ویشلو کې طالبان هم تقریبا یوه ډله شاید یوې خواته شي بله ډله بلې خواته شي هلته داعش هم ناست دی $200 میلیون د تاجکستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز د رئیس په قول باندې وخته د جنوري په میاشت کې افغانستان ته انتقال شوي دي.
یعنی عجی صاحب فکر
کوم چې کمن په دغه شان باندې
یعنی تاسو وای چې پاکستان امغه سناریو پاکستان امغه سناریو تکرار کړ چې یو وخت د افغانستان د مجاهدینو مختلف ډلې جوړ کړې تاسو هدف هم ده
ګوري زر اعظم د احمد طالبانو ارخ تشریک د پاکستان په ارتباط زه د سیدر تعرض وکم زنه غواړم چې ډیر جزئیات ته لاړ شم اما دومره درته ویل شم کله چې د جنیو مذاکرات سر ته رسیده روسان دي ځینوته تاسې پوهیږئ چې اتومات د راولپنډۍ شورا جوړه شوه اول ته افغانستان ته موقت دولت جوړ کړ اته ډاکټر یوسف خان دی خدای وبخي ډاکټر صمد احمد دی خدای وبخي ستار سیرت ژوندی دی دوی هم د پاکستان سفارت را بللي و دې شورا ته دې غونډې ته په راولپنډۍ کې زه د هغې عیني شاهد یم هغې نه وروسته تاسو ولید چې په نجیب باندې دوه کودتاګانې دلته وشوې زما د معلوماتو د مخې زه نه غواړم چې ډېر په ډیټیلز ته لاړ شم په اوله کودتا کې چې د خلق دیموکراتیک ګوند یوه برخه د نجیب په ضد راپاڅېده دې کې هم د پاکستان لاسو قوي لاسو زه یې هغه جریان نه غواړم چې تشریح کړم لیکن پاکستان غوښته چې نجیب ضعیفه کړي کله چې نجیب ضعیفه کړه نجیب یې د دننه نه هم راواخیست د نجیب په پلویانو یا د هغې د پرچم د ډلې د خوانه بیا نجیب ته سقوط ورکړ. درېیمه خبره چې نوې ده شاید ډېرو ته نوې وسي چون زه په جریان کې وم د سپتمبر 1996 کې مخکې د دې نه چې طالبان کابل ونیسي د پاکستان سفارت په ایټالیا کې پاچا سره تماس ونیو په خواني پاچا محمد ظاهر شاه سره او هغې ته یې وویل چې ته ځان تیار کړه ته ځان جوړ کړه طالبان چې کابل ونیو تا موږ هلته راولو او موقته اداره ستا تر مشرۍ لاندې جوړیږي. پاچا ټیم راوغوښت حتی یو شمېر کسانو ګیرې هم پرېښودې هلته بیکونه وتړل هره ورځ د پاکستان شزافیر سفیر تګ راتګ روم ته مجرد چې د سپتمبر په شپږشتمه نیټه د 1996 طالبان کابل ته راننوته بیا پاچا یو سکرټر مونه لید ډېر ناامیده شو پاچا ته داسې وعده ورکړې وه چې ته به اول ځې عمره به کې بیا د عمرې نه به کابل ته ځې پاچا یې دا ډول وغولوو په اچانه ورسته چې را شو احمد خان کرزی په 14 کلو کې هغه د دکاندار مسله د بل مسله اخر غولولې اخترجز پیغام او چې ډیر پروفیشنل مسلکی لیکل شوی او موږ په هغه وخت کې په تفسیرې مکړي ډاکټر صاحب اشرف غنی ترې هم استقبال وک. نو پاکستان په هیڅ صورت سره یو پخپو ولاړ افغانستان دا نه غواړي. دویم د پاکستان غوښتنې چې زه ورځ په ورځ ګورم، یعنی کله څومره چې دلته د افغانستان دولت ضعیفه کیږي پاکستان ډیورن فکر کوي هغه تسلیم شوی دی ماته، هندوستان روابط دلته ضعیفه شوي دي، ترانزیت ضعیفه شوی دی، اوس دوی دغسې یو ملک پسې ګرځي لکه د دوی د ولکې لاندې کشمیر چې ریموت دوی سره دا په اداره کی. نو متاسفانه دا د پاکستان هغه بمخیزي پالیسۍ دي چې دا د پاکستان په سیاست کې او د امریکي او نړیوالې ټولنې په تیره بیا انصاف او ناتو ته ډیر د شرم ځای دی چې دوه کاله دوی سره جګړه کوله، مړي و دوی سره جګړه کوله، او متاسفانه چې هم ناتو وژل کېده، هم انصاف وژل کېده، هم افغان وژل کېده. هیچا اوس سر نه جګی، نه په شورای امنیت کې خبره کیږي، نه په نړیوالې ټولنه کې خبره کیږي چې اسامه هلته پیدا شو، ملا عمر مسله هلته وشوه، پاکستان کومې خواته دا دنیا روانه کړې او دا سیمه روانه کړې. تشکر.
خب سعیدی صاحب، اگر دی سوال تنها تمرکز کنیم به می خود مسائل طالبان، نه به پاکستان و نه داعش به رزوه هیچ مداخله نکنیم، بطور بین روشن فکرات یک گپی هست که مثلا فعلا در آینده طالبا یا ای طالبا از بین میره یا تقسیم میشه یا میگن به گروپ های دیگر شاید تسلیم شون، از این قبیل مسائل شما در این مورد نظرتان چی هست؟ ای آینده طالبا چی میشه؟ قراره که تاریخ نشان داده تمام حرکتایی که به اساس شخصیت ها بوده محکوم به نابودی بوده، یعنی اونا اگه تشکیلات که جور کردن، مثلا امریکا 300 سال پیش تشکیلات قانون اساسی جور کرد، تا حالا رئیس جمهورا میایه میره، اما قانون هست و نه کارشان هم پیش میره. اما در افغانستان میبینیم حزب اسلامی که بگوین مترادفش آقای حکمتیار هم قسمی نجات ملی بود، چی بود مترادفش؟ مجددی صاحب، یعنی اینا وقتی که اشخاص از بین بره خود به خود امو تشکیلاتش هم از بین میره. صاحب نظر شما چی از در مورد؟
جناب آقای نظر، خدمت شما، آقای مراد، همکارای شما و بزرگوارای جناب دکتر صاحب صوفی، جناب دوست گرامی آقای حاجی صد داوود، به دوست گرامی آقای فکور و شنونده شما سلام عرض ادب دارم. می باور دارم که افغان ها در این موضوع تصمیم گیرنده نیستن، دو ابعاد دیگه ای تصمیم گیرنده است. اختلاف طالبا برمیگرده بر تصمیم آیسای و برمیگرده بر افغان بودن و نبودن. باید ما کس طالبایی که در سایه پاکستان ضرورت حضور دارن در سایه مغناطیسی پاکستان هستن. سایه مغناطیسی پاکستان یا به زور یا به ضرب بالاخره اینا رو جذب میکنه، و افغان بودن و نه افغان بودن به این معنا که باید بفهمن که ملامری که من خوب به یاد دارم بزرگان کشسته هستن، در حدود 2 سال پیش لطف الله مشعل سخنگوی وزارت امنیت دولتی گفت که ملامر از پشتون آواد کویته بردن به کراچی گم شده، و همچنین انجینر نبیل رئیس امنیت یک روز در پارلمان پشت درهای بسته گفت که ملامر دیگر زنده نیست. به همین لحظه به گوش ما است که در حدود 1.5 سال پیش استاد سیاف در خیمه لوی جرگه گفت که او برادر ملامر زنده ندار نیست، بیانو از وزیر اکبر خان نوشته میشه. هیچ کس گوش نگرفت. به خدا شاهد است که میگه پات حال به گوش منه. خب به هر صورت حال قضیه سر چی است که من فکر میکنم که آیسای پافشاری میکنه به سر سیمیلخ، چون سیمیلخ خودش به باور من یک مهره اصلی آیسای است که کنه اون چی که در حال مسئله بیعت و تابعیت گرفتن است. اگر اداره آیسای با تمام نیرو تلاش کنه که اینا را با بیعت به اختر محمد منصور حاضر بسازه، این بیعت در دراز مدت شکننده خواهد بود، تصمیمی محکم گرفته نخواهد شد و بالاخره پارچه پارچه خواهد شد. من چند ساعت پیش به شما میگم بعد از اینکه جلسه سیمیلحق اعلان کرده که از اختر محمد منصور حمایت کنین، بسیار زود میگم کسایی که از اختر منصور همیل از پشتیبانی میکنه تیز نام میخونم از اختر منصور، مولوی محمد کبیر، مولوی محمد حسن آخوند، مولوی محمد رسول، عبداللطیف منصور، ابراهیم صدر، عبدالرشید شینواری، عباس آخوند، محمد عیسی آخوند و از کمیته نظامیشان مولوی عبدالرحیم، مولوی عبدالهادی، مولوی محمد ندا و مولوی محمد ندیم و همچنین از شورای قطر شاودین دلاور، مولوی جان محمد مدنی، قوری الدین محمد حنیف، مولوی نیک محمد و حاجی محمد زاهد احمدزی، محمد سایل شاهین، حافظ حزیز رحمان و همچنین یک اینا ازی مطلق اطاعت کردن و بیعت کردن منصور. اما کسانی که بعد از حرف سیم الحق گفتن ما بیعت نمی کنیم، قطعا سید طیب آقا است، ملا عبدالرزاق آخوند است، ملا عبدالجلیل آخوند است، ملا حسن روحانی است، عبدالرؤوف آخوند است، عبدالباری آخوند، مولوی عبدالرحمن زاهد، انورلق مجاهد پسرم خالص، مولوی منصور دادالله، مولوی حمزه، مولوی عبدالمنان نیازی، ملا عبدالقیوم زاکر، مولوی سمیرالله، مولوی شیرین، مولوی محمد اختر، محمد زی که دوستان میشناسن، ملا پاچاگل امیری، ملا جانان اکبرست، ملا شکری، محمد یعقوب پسر ملا عمر و عبدالمنان برادر ملا عمر. اینا بقاوت کردن که ما نمیپذیریم سمی الحق. حال بر میگرده که آیسای کی را بندیم کنه، کی را مجازات میته و کی را هدایت میکنه.
امینجا سعیدی سیب، بله سعیدی سیب،
این اختلافات
سعیدی سیب، کدام طرف ترازو گرانتر است؟ اون خو یک دفعه بگوین.
طرف منصور 19 نفر است، طرف ملا طرفدارای وسیع ملا عمر 20 نفر است، با این تفاوت شورای کرای کرده بودن. اما چیزی که می برمیگردم اشخاص دیگه هم هست که کم و زیاد، اینا البته سران عمده بود که من نام گرفتم، خرد و ریز خود طبعا زیاد است. من چیزی که برمیگردم که چرا این مذاکره مثالی که افغانستان شروع کرده بود، من فکر میکنم که اداره استخبارات پاکستان قصدن سپوتاش کرد، سپوتاش کرد در همزمان مرگ ملا عمر رو پاش کرد. حال افغان بودن میگم، کسانی که افغان است ببینین باید بدانسته باشن، کسانی که حتی میگم افغانن و مسلمانن، ایران میگم، بدانسته باشن که یک ما به خاطر یک مرده 2 سال مردم انتحار میشد، انفجار میشد، کشته میشد، فتوا داده میشد. این کی بود؟ غیر از اداره استخبارات پاکستان کی بود؟ حالا یک اگرچه من ملا نیستم، من یک گپ دینیم گم. امروز یک گپ پیش سمیع الحق مولوی نیازی زده، منان نیازی زده، گفته که از نگاه قرآن و دین امیرالمومنین را کسی تعیین کرده میتونه که حداقل 1000 نفر از علمای جهید، اونا فتوا صادر کنند. همین لحظه 1000 ملای جهید ما نداریم و فتوا هم به بیعت به منصور ربا هم نیست، چون خودش عالم جهید نیسته. میگه سمیع الحق گفت که زب دیگه اولار جوروم بیاند در شریعت بساد، اولار در شریعت جوروم، این منافقین را شریعت هم جور میکنند. به او گفت زد شریعت اولار جوروم، در حالی که شریعت من جناب حاجی سیوه هستن که 1000 ملای جهید باست بیعت کنن، این فتوا بده. اینا این کار رو نمیتونن. به هر صورت مشکلی دیگه ای که میدارم، مشکلی ما افغانهای در این شرایط، ما اول حکومت و دولت ما از طالب شناختی نداریم، برای مصالحه یا تخریب استراتژی و طرحی نداریم. میدان استخبارات از ما میبره. حرف آخر منه که بگو زیاد گپ خوزیدی. تا دیروز پاکستان میگفت که طالب به پاکستان نیست، تروریست نیست. این جلسه پنجم است که پشتون آواد به عبدالله کلی دایر میشه، آیسای پیریداری میکنه، عسکرا تفنگ به شانه اینه، به تیارای چرخ بالا هلیکوپتر هیئت به پشاور انتقال میشه و میره و میشه. ملل متحد هم همونجا شسته است و حکومت افغانستان هم رئیس جمهور مریض است، یکی دیگه هم به کانال سوئیس میره، یکی دیگه هم به طرف شمال میره. آینده ازی وطن حال طفلان خیلی
زیات مننه سیدی صاحب محترم، ډیر زیات مننه فکور صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویلو چې د ترازو په تله کې یو خوا 19 کسان دي د طالبانو، بل خوا 40 کسان دي، خو اوس چې سمیع الحق یعنی وایي چې زه د ملا منصور ملاتړ کوم، د قطر د دفتر ځینې خلک، مهم خلک هم د هغه ملاتړ کوي. دوه خبرې دي، یو خو که تاسې خپل وایست چې اوس نو باید په خپل د طالب او د طالبانو پلویان دي کې شک نه لري چې هر څه د پاکستان لخوا کېږي. سمیع الحق یو سیاسي څیره ده، مذهبي څیره ده، هغه په ښکاره دوی دوه فتواوي جوړي، لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې یو حل لار او یو دلیل به ورته پیدا کړم. آیا دا د طالبانو په پلویانو تاثیر کولی شي، هغوی ته قناعت ورکولی شي چې دا ډله، دا حرکت په خپل د پاکستان د پوځ، د پاکستان د حکومت لخوا اداره کېږي؟ دوهمه دا چې د پاکستان د سمیع الحق په شان کسان چې د ملا منصور ملاتړ کوي، آیا دا په دې معنی ده چې د پاکستان حکومت هم غواړي ملا منصور اوسیږي؟
مراد صاحب، تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او د میز درنو مېلمنو ته خپل سلام او احترام تقدیموم.
وعلیکم السلام.
او راځم دې ته چې لنډه درته وایم، په د طالبانو په نامه دغه نظامی ډله که به حق څوک واکی په لاس کې اخلي، کوم چې ملا منصور حمایت کوي او لکه تاسو چې ول سمیع الحق هم حمایت کړی دی. پاکستان هغه طالبان اوس په کار دي چې د دوی تر کنټرول لاندې وي. ولی طالبان په د نظامی ستراتیژي کې د پاکستان تاکتیکی ابزار و، په دې معنی چې څه چې دی د افغانستان غواړي په لاس یې راوړي بیا طالبان ایله کوي پرېږدي یې. لکه اوس اوضاع داسې ده چې پاکستان باید غربیانو ته یو څه نیک نیت ښکاره کړي چې موږ د خپلو او افغاني طالبانو پر ضد څه کوو، نور زموږ په تاوان دی. چین ته هم باید یو څه ور ښکاره کړي. دی باید پر دغه ابزار باندې چې طالبان دي، تاکتیکي ابزار باندې تسلط باید ولري، ځکه یې نور دغه د دوی رنځ غم لنډ کړي چې ملا عمر یې پټاوه او فرمانونه د ده په نامه صادرېدل او دستورات هم د ده په نامه صادرېدل، نور یې نو د باندې را وایستله. زه زما د راپورونو اطلاعاتو پر اساس دغه اوس په کویټه او پېښور کې داسې جریانات روان دي چې د ملا په نامه معلوم هم نه ده او اغلبه ویل کېږي چې آی اس آی دی طالبانو ته وایي چې یا به ځي د ملا منصور تر مشرۍ لاندې، یا به ځي داعش ته، او یا مري ننوځي به خپل وطن ته. اوس نو زه فکر کوم دغه لږ مشکل زکندن چې د یو تعداد مشرانو دی چې موږ مخالف یو، هغه به م زه فکر کوم داسې حل کړي چې چپسی یا بی ملکی یا با آغا چوک چه پا خارج کی دی آغا با وره پاتسی داغ جریان چی دا ملا منصور پا نامه دی، ولی دا باید پاکستان پلاس کی ولیری چی چمر کنترول سوی سول دا افغانستان دا حکومت سر پکیی تروغو چی دوی خپلو آداب تا ورسیر. زمو تاس تا در معلومه دا پا داغ سی ملکونو کی چی خپل دا دولت د حکومت پر ضد باندې یو نظامی ډله په یو استخباراتي جګړه کې شکیلیږي، هغه هیڅ وخت خپل اختیار نه لري او نه داخلي تنظیم او عیاد داسې چې خپل په کنټرول کې کنټرول یې دادی چې یا به تابعیت کوي یا به مري او یا به وزي قرار بکشینی. طالبانو لکه تاسو چې پوښتنه وکړه صفوفو دغه عسکرو پیاده یې زه نه یادوم، دغه ټول مشران چې په کویټه او رابری شورا کې وه دوی په پیادله چې د پاکستان د ایس آی تر دغه مرستې لاندې دي او هغه تنظیمونه چې په پاکستان کې دي چې پاکستان ایس آی سره ښه رابطې لري هغوی د وروري کومک ورسره کوي. اوس نو دغه وخت ضرور و چې طالبان هغه څه وکړي کوم چې پاکستان غواړي. لکه دلته اشاره م ورته وسوله موږ ته یو ښه لوی درس د مجاهدینو هم راپاتو، طالبانو هغه زده نه کوي. اوس یې دوه کاله د دوی مشر چې دوی د ده په نامه جنګېدل وروژلی وو یا مړ وو، پټې ځینې ساتلی وو چې دا تاسو ته در معلومه ده نه په شریعت کې، نه په کوم قانون کې، نه په کوم اصول کې دې سړي فامیل اک درلودي چې دا مړی یې واخلي. دې اک درلودي چې شخصي په یو ځای کې چا حق نه درلودي چې دی مړ دی د ده په کوم ځای کې. تاسو ته در معلومه ده موږ د حضرت عمر فاروق او د خلفای راشدین ځینې کتابونه او فلمونه وینو کله چې وایي حضرت عمر وفات یې دی د شپږ نفر توذیب کړه د مخه وصیت یې وکړي، دوی په ملا عمر وصیت هم ونه کړي. اسلام خو یې وشرماوه. نو اوس زه نه پوهېږم افغانیت یې دا دی چې مړ به یې څوک به دې جرات نه کوي چې مړي اعلان به دې وکړي، ژوندی به یې په مړي به دې اعلانوي، یا به دې ژوندی پیدا کوي دوی به په تا پسې اوازه واچوي چې مړ دی چې ځای دې معلوم کړي. دلته اسلام تر پښو لاندې سو، افغانیت جرګې تر پښو لاندې سوې،
ته سو ګوره د افغانستان ګوره زما پر سن باندې د تاریخ را واخلم ما خدا ورستی که ځای لیدل دی د استادان ناستی چې مولا دی پر افغانستان حکومت کړی او د اسلام تاریخ چې مرا واخله چې مولا دی پر اسلام باندې حکومت کړی مولا دی نی عالم دی یو مخور یو قومندان یو طرفدار سړی د قوم مشر یو دا لنګوی ورته دی د بغل ته دریږي پټوای ورکی زموږ بدبختو ملایانو بیا خصوصا طالبانو د ایرانیانو څخه په تقلید دا سی فکر وکړي چې دوی د مزیک پر مخ غواکې اسلامي نظام جوړوي دغه روابط چې تاسو وسلري دا اسلامي و چې مړی مو دوه کال مړ دی او د دروغ وی اعلانولای نسی فساد تر پښکې رواج دی دا اوس پر پیسو پر قدرت پر سلاو د قاچاق د لارو پر تنظیم پر دی چې د موټران د کورزنان د پیسې چاته په لاس ورسی د لاس یو نیوز پر دی جنگ دی
بله فکر سم
وبخه کوم طالبان ته ځخ کوم
مهرباني د سجل یو په
خنډه د اخیری ځخ می چې
بله مهرباني مهرباني وکړه تاسو
بله زما منظور دا دی چې شدی چې سره ټول سي نور هغه ستاسی توره چې پاکستان په لاس کې واس د په کار نه ده د لاسه غورځي بل توره یې راخسته ده چې هغه تاکتیکی تعدید چې تاسو واس نور د علاقمندې دنیا مرته ویل دي چې نم سیګنال ورکړي چې د افغانستان حکومت او افغانان ځینی مشروع غشتنې در سره مني او بنا اندې تاسو د لاسه غورځي شاید د دې چې رمتهڅي دغه د ډاکټر اشرف غني د سولي ژخته جواب ورکي کښيني مذاکره وکي راسي د یو سیاسي تنظیم پایس باندې په دې حکومت په چارو کې په دې پروسه کې شرکت وکي راسي خپل ژوندانه ته خپل وطن چې وچه ډوډۍ خوري تر ارچا به تر ده مګر کده بل په زور په چای تر رسیدلې وې مړ به کفن بنسې پیدا کولای لکه مولا عمر
ډېر زیات مانه نه فکر سه یو پښتنه بل مطرح کیږي چې پاکستان ځینې اکثره د فکر کې چې پاکستان لکه سیدی سپ چویلې یا نور دوستانو چې پاکستان د دې په خاطر دا دمړینې خبر اوس اعلان کچې غواړي سبوتاش کړي د افغانستان سره د سولې خبرې پښتنه دا پیدا کیږي چې د مولا عمر کدونیم کال پټ ساتل شو خود درې میاشتې یو کال خو نورم پټ ساتل شو یو موټه طالبان د کپسول خبرو کې مخکې کړي وای د پاکستان لپاره فائدہ وا او کا پرچا پرچا طالبان ځکه طالبانو په روحیاتو تاثیر کړي اختلافات او موضوعي را برسره شول نو اکثر په دې باور دي چې پاکستان شاید د سولې په مسأله کې خپل غدري تغییر کړي وي افغانستان په اړه باندې ضروري نه ده چې د افغانستان د خېګڼې لپاره وي د خپل اهداف لپاره نو په دې خاطر باندې اوازی د سیدی ځینې منابع وایي چې پاکستان غواړي اول دوی تقسیم کی او پس دا غینه په کال دو کې دا ډل خالصلا او سو وړې وړې ډلې چې اخیری او سیاسي جریان ته جوړ کړي لدی خبرې او لدی په اصطلاح اوازو سره سم موافق یاست
زستا سیدا خبره تاییدوم تجربې هم ثابت کړي د چې او خارجي قدرت کله چې د خپل منافع او د پاره په یو بل وطن کې جګړه کوي د وغو متفرق او لسونه دوغه پرچا پرچا مشری او سیاست مداران په کار دي نه په یو لاس په یو خوله په دې چې دوی د ابزارو پایس د سترنج د موري پایس کله کې یو کار ورنکي ابل چې استفاده وکي یا حتی یو موره د لاس ورکی خپل وزیر پیاده ژوندۍ کی کڅوک په سترنج پویږي نو زه فکر کوم چې پاکستان زه دغه فکر داس کوم چې یو څه په دغه اعلان کې چې دا عاجله سوي و د بین المللي خوا او د چینایانو د خوا چې پاکستان باید یو څه وشي او هغه پیسې چې امریکایانو وعده کړې و 300 میلیون ډالر په برابر کې د طالبانو سره د مبارزې پاکستان باید دا شولې وای چې زه دادی د افغانستان د دولت سره طالبان د مذاکرې میز تکشینوم دلته مشکل دا و چې د دې خوا خلکو د ډاکټر اشرف غنی په ټلیفوني روابطو چې ویل کیږي د دوی څه غوښتنه کړي و چې په دا بل جلسه کې باید داسې استازي چې د مولا عمر په امضا او یا د پښکارا موافقه راسي نو پاکستانیانو بل چاره ونه لیدل چې اشرف غنی ته اعلان وکي او دنیا ته چې طالب ملا عمر نور مړ دی څه چې ملا منصور کوي هغه صحیح ده. دام یو تاثیر وکړي. د بلې خوا څخه زه فکر کوم چې متفرق طالبان یې پکار دي. په دې که تاسې په یاد دي درې څلور هفتې د مخه سرتاج عزیز یو مصاحبه وکړله چې ول که دا طالبان سولی ته حاضر سی په افغانستان کې په کافي اندازه نورې ډلې هم سته چې جګړې ته دوام ورکړي. د ده منظور دغه څه څېدلې ډلې د طالبانو وې کله چې دوی ملا منصور پر چوکۍ کښېنوي د امیرالمؤمنین رقب ورکوي طبیعي دی ګرده نه ورسره موافق کېږي. هغه ډلې چې د باندې ټکوپوک کوي هغه دوی یادوله چې هغه به جګړې ته او زه فکر کوم چې هغه ټکوپوک چې کوي زموږ هغه طالبان باید اوس دستي په کاري که غواړي لکه اشرف غني چې وایي چې باید اول سوله د پاکستان سره وکړو زموږ هغه طالبان په کار دي چې مذاکره وسره وکړو.
تشکر کوم نوبت مینسه بر شما.
نه هغه طالبان چې یو څو ورځې به ټکوپوکو کې بیا بې سلا مرمۍ نه لري او جنګ ته به دوام نه سي ورکولی.
بله بله تشکر میمانای محترم. به شنوندای عزیز هیچ نوبت نماندین شما صرف یک 15 دقیقه در قسمت اول داریم یک چند شنونده رو نوبت بدیم ول واقف نشن. به هر حال در فیسبوک هم صدها پیام آقای مراد نوشته شده که به طور مثال یکی از یار امید جعفر میگه که ما مشکل خود اول باید با امریکا و انگلیس در قدم دوم با پاکستان حل و فصل کنیم. خب ایام در نظر باشه که در فیسبوک بسیاری ها سر پاکستان بله. فشار وارد میکنن. یک شنونده رو بگیریم. بله شنونده عزیز. بله شنونده عزیز بفرمایید سیب شما در خط هستید.
السلام علیکم. تو خیم بزابل ولایت شاگی دادی رادیو پول کار کن کار دن کت پلی دک سلامو نورانی
میرابانی تو خیلی
سه میرابانی اوکی
داشتی تاسی خم موضوع انتخاب کرد البته غربی رسانه ات واقع و اختیار پلاس و غلی ل مزرعه کول پردیت شروع بانی لون بی کدومون مشکلات هم ان شاء الله نست لک کم تدی وایی نسیدی سه دیر رسانه ربان شیشل لپاره دکان د مدرسو ثاني په دې خلکو هم نن تر اوسه نو ور دي نو که خدای کول ټول حیره من تکیږي ټول کیږي نو من څو ساعت ان شاء الله په کول بیعت ور کوي د دادا من مؤمنین جان شین د په ځون کې هم د دوه کال نظم دي چې ساتل او نور بن کو سره برابر کې ټول ابو سي او بیا ټول خلکو ودته ور کوي دا خو نه د غربي رسنۍ چې هغه کښېني پخوانی کمونستان پخوانی خلق دا راځي پر راډیو کې کښېني غواړي غواړي تبصرې کوي زموږ حکومتونه ټول په خارج کې څه جوړ شوي دا ټول مستقل نه دي د خلق ډیموکراتیک جمهوریت جوړ شوی و وطن یې برباد کوي ټول مسلمانان یې مړ کړو اوس یې استازي په راډیو کې ناست ډېر خوځې خوځې خبرې کوي کله وایي د چا قبر نشته کله وایي وایي چا ملایانو حکومت نه ده کړی او سیدی صاحب یې خېږي او ماده دې په تلویزیونانو ټول شان کې ته
ډېر زیاته مننه ته
خو خپل
نظر کشي کې خبر دې په ځای چې تاسو ملمنو یا اشخاص ته خپل خبرې مخاطب کړئ تاسو نظر څه دی د دوی او د همکارانو یا د نورو اوریدونکو نظر دا دی چې دوه نیم کاله د یو سړي چې اصلا وجود نه درلود طالبانو د هغه په نامه جنگ کړی دی د طالبانو خو روحاني بیعت او روحاني ملاتړ ول ملا عمر سره دا موضوع تاسو مت
بله فکر کو بل 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 شنوندی دیگه ببینیم خیر توخی صاحب خطا شد. بله شنوندی عزیز بفرمایید. مهربانی صاحب
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مرحبا مرحبا شما طول میلمونو که شما لوریدین که تاسو سلام علیکم. مراد صاحب محترم زما پختنه به میلمونو نه دغه دی که سلام میلمونو دی زما یوسف پختنیم دی په سر کې به سید دا وکم چې سیدی صاحب محترم په افغان تاریخ اوسنی د دوی قومیت په اساس نه کې اوس موږ وګورو اختر محمد منصور باندې یادونه وکړه چې مولوی کبیر وي بعضې نور کسان چې هغوی په لوی پکتیت پورې اړه لري دا درد به د قومیت په اساس نه وي دغه درد چې دې کې راغلی ده. دا بله پوښتنه مو ده چې د ملا محمد عمر وژنه د سولې لپاره چې د سولې لپاره مطلق ګټور ده که تاوان دی په اوسني وخت کې. بل پوښتنه مو ده چې په اوسني وخت کې په طالبانو کې دغه درد راتګ آیا دا یو لاسي خبره ده؟ دا کنه په دې خارجانو خو بدل یو لاس نه یو حکومت څنګه پښتنه کې چې وګوري چې دا نه ختمه کې وي خواته کې دا بازي غړي په طالبانو پورې ور تقسیم کې دي خو به دې خارجانو خو بدل نه یي چې او بل دا چې په اوسنی وخت کې پاکستان ملاتړ منصور اختر محمد ولې دوی منصور ملاتړ کوي او نور طالبان شاته چوي دا پښتنه چې
ډېره زیاته مننه وروره. فقط دینه مخکې چې بل اوریدونکو هم وخلو او محترم میلمانه ستاسې پښتنې او نظریات جواب کړي. لکندهار څخه ریپورتونه وی چې اوس د کندهار په خار کې دوه حمله شوې دي، یو حمله اوس دوام لري او یو تر سره شوې. همداسې به زموږ همکار صادق رښتینی را سره د کندهار د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب، مهرباني وکړئ، په کندهار خار څلورمه حوزه کې څه روان دي؟
بلې، تاسو اوریدونکو ته زړه سلام. د کندهار شهر پر څلورمه حوزه او دغه راز د دې حوزه پر اووم ماموریت دوه ځله حمله شوې دي. البته لمړی پر د تلرین یوځې پر ووم ماموریت دوه وسلوالو حمله کړې چې د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې پولیسو د څو د دې کوپ تیرې د ورسره دا دوه حمله کوونکي ووژل او په دې کې شي کې یو پولیس زخمی شوی. دا راز تر دې چې ورسره محل پر تلرین معاوضه چې د ولایت مقام ته نږدې ده دلته حمله شوې ده او دغه حمله اوس هم جریان لري. په دې پیښه کې هم تر اوسه د ملي امنیت د یو سرتیري د ټپکېدو تایید شوی.
ډېره زیاته مننه. د کندهار کې د روان وضعیت په اړه مو د صادق رښتینی څرګندونې اورېدې، مهرباني وکړئ نظر سره.
خیر باشه، یک شنونده دیگر هم میگیریم. بله شنونده عزیز، بله.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني صاحب.
مستغنی زابل صاحب سره
پلار. بله مستغنی صاحب، مهرباني صاحب.
زما د نقطې نظره د طالبان په اختلافات کومره هم باندې کوم دي چې د افغانانو د بهر مثلا چې ځکه طالبان په خپل جنګ یو مجبوریت او ټول یو مسؤلیت دی. زما یقین دی چې طالبان یا په بل اداره د افغاني حکومت جنګي طرف لا درایت خلک دي او هغوی سره اکثره والی چې په دې نوینه وي په لحاظه ویلی چې د افغانان د مطمئن چې بالاخره به افغانستان د داسې سوري شاید شي انشاءالله پر اسمان آسمان پر صفحہ آزاد آباد سوکالا افغانستان ہونے کی اور جن یہ غصہ نہ کرم لہر افغان آغا تک یقین جائے کو میرے خلق داسې د طالبانو تر منځ د انشاءالله باندې انګازي نظر مې کتل ځکه دا هغه څه دي زما په خیال باندې کېدای شي د ستومانه افغانانو پر وړاندې بد اثر ولري. نو په حقیقت کې مجمع کتاب د افغانانو د یو تمثیل دی. وسلام.
خب به هر حال حاجی صاحب داوود امی خبرها را که میشنوند ناخودآگاه سوال در ذهن آزم خطور میکنه که امی رقابت های بین انتخاب رهبرین بین آقای مثلا رهبر جدید و رهبر دیگر رهبرها مثلا آقای منصوری گپا صاحب اونا به خاطر از اینکه قدرت خود نشان میدن در چپ راست حملات زیاد ساختن برای اینکه بگوین که این ما قدر حاکم هستیم و این ما میتونیم رهبری بکنیم و جنجال ها را خلق بکنیم و اترامی مسئله را میتونیم تبصره کنیم یا نه؟ آجی صاحب،
جناب نظر صاحب، کمال تاسف که امروز واقعا خبرایی که از لوگر رسیده و در زابل یک هلیکوپتر سقوط کرده و در او هم یک تعداد نظامی ما کشته شدن و در پالوی ازی خبرای دیگه اینو از بدخشان که در چهار ولایت در اوج جنگ جریان داره، در شمال چه گه پس و در جنوب چه گه پس، بر ترتیب خبرای هست که واقعا دلخراش، واقعا هر افغان تکان میده. منتها موضوع اصلی و اساسی هی است که پیش از اینکه خبر ملا محمد عمر نشر شود در او وقت هم امی عملات بود، امی جنگ بود دیگه. من فکر میکنم یکی از عوامل جنگ یه هم است که در مذاکرات در پیش رو هست. امروز شما خبر دارین که وزارت خارجه پاکستان دیروز اسرائیل شریف باز تاکید کرده و ای طور وانمود کرده که هیچ گپ نشده، مذاکرات اثر شروع میشه، ولی به خاطر از اینکه یک تعداد امتیازات که یاد نظر دارن. چرا پیش از اینکه جلسه دوم د اسلام آباد دایر شوه ایتور اوازه ها از رسانه های پاکستان به گوش می رسید که سر دو مسئله اینا صحبت می کنن. یکی مسئله آتش بس است، مسائل مهم. دوم سر حکومت متحد ملی است که او را از یک طرف آتش بس هم پاکستان و چین تضمین می کنه و حکومت متحد ملی را باید اینا قبول کنن که یک هدفشان اداره موقت است. ما شون اصطلاح از اونا را به کار بردم. دیگه به هر ترتیب در اینجا مسئله زحمت و مسئله لیدرشپ قسمی که پیشتر دوستا برش اشاره کردن، من فکر میکنم پیش از پیش همه گپا تنظیم شده، ترتیب شده، هر لحظه که بخواین امور خب سویچه آن میکنن و آف میکنن. یعنی مسئله نیست که در اینجا اکتیات مردم حضورش او غیرازیریش تاثیر داشته باشه. من فکر میکنم که مسئله قسمی که می یک تعداد شنونده ها هم سوال کردن، اگر واقعا ملا محمد عمر آخوند زنده می بود این مسئله یک دسمی بود، در او وقت توقعات زیاد می رفت. اما حالی که پیش از پیشی را پارچه و توته توته می سازن، اون مردمی که در اختیار پاکستان هستن، اون مردمی که در اختیار زنانه هستن، باز یک بهانه برای ادامه جنگ است. اما قسمی که پیشتر اشاره ها شد، اینا چون پاکستان هم از امریکا، هم از چین، هم از عربستان سعودی، هم از دولت آقای غنی میخواین که یک کردیت بگیرن. ویست که ما وعده کرده بودیم یک گروپ از طالبان را شما به مذاکره شاندیم. من فکر میکنم که جنگ به می ترتیبش تا که مسائل عمده و اساسی را ما سرش در خود دولت افغانستان صحبت نکنیم، برای ازی یک استراتژی بر صلح نسازیم، یک برنامه واقعی نسازیم، به این گفتهای پاکستان امو قصه 30 سال پیش که من تکرار کردم، ظاهرشاه را بازی دادن، کرزه بازی دادن، دکتر نجیب را بازی دادن و همچنان اینه میبینن تا امروز امو مسئله هست. اما قسمی که فکر سه بشاره کرد برای یک موضوع بسیار اساسی و مهم، این تو نیست که ابه طالبا دستنشانده پاکستان هستن. همی خوب موقع فرصت کسایی که واقعا خود افغان میگیرن از این کده توهین و اهانت دیگه ما نمیبینیم که رهبر یک تحریک بکشن باز هم آیسای در بالا بشینه. او شما خو میفهمین ترس ما از چی است؟ ترس ما از روزی که در میتول داما این موضوع مذاکرات صلح شروع شده گپ اول پاکستان میزنه، ابتکار در دست پاکستان است. هیچ نوع ما بر ازیمی خوش هستیم که پاکستان بر ما صلح مره، پاکستان بر ما طالب در روی مذاکره میز مذاکره میشانه. اما متاسفانه پروگرام اصلی چی است؟ روی کدام شرایط پاکستانی گپ امرت قبول میکنه؟ شرایط ما چی است و شرایط پاکستان چی است؟ ملت مظلوم و بیچاره از این گپا هیچ خبر نداره. تنها یک مسئله است که صلح میشه و نه صلح. هم شما میبینین که گپایی که اونا میکنن، اونا استراتژی دارن، اونا برنامه دارن، اونا پلان دارن که را بیارن چطور شوه. امی مولانا سمیع الحق تاجی که من میشناسم که پاکستان اشاره نه از خانم برآمده نمیتونه. این افغانستان نیست که دیروز آقای کرزی که 10 نفر هندوستان رفته کسی خبرم نداره. در پاکستان متاسفانه در وجه ایسای سر تمام مسائل افغانستان، کشمیر، مسائل زروی، سر سیاست های بین المللی اونا حاکم هستن. گپ اول وا میزنن عذاب بر خاطر عزیز زنده باد و مرده باد و انتخابات و مسائل اداری نگاه کردن. دیگه به هر ترتیب گپ اصلی و اساسی است که افغانستان باید برنامه خود بگه، شرایط خود
بگه که ما پشت سر
شرایط استاد شد که اینی برنامه وطن ماست.
بله صفحه سب ودیر صفحه سب یو پختنه چه پا ارسته خبرو که چه پا مریکی وشولی پا ده که ده چین استازه او ده امریکی استازه او پا وایت هاوس که اسپین مانه که اگوی پی تبصره دا و چه ده خبری منگل نزده چارو د چین د بارنیو چر د وزارت د وایند خبره مخبل اوریدل په تلویزیونونو کې هغه ویل چې دا خبره د نورو خبرو مخکې چې شوې دي له هغه فرق کوي. موږ ډیر جدي یو د مسله کې چین شپږ سلويخ میلیارډ ډالر د گوادر د پروژې لپاره وعده کړي، 300 میلیون ډالر د پاکستان مرکزی بانک ته دوه هفته مخکې د امریکا لخوا ورسېدل. یعنی که پاکستان په دومره لویه سطحه لوبه کوي نو بیا دا معنی ده چې چین او امریکا هم صادق نه دي افغانستان سره. که څنګه
مهربانی مراد صاحب سوال نم خبر خدا ده چې چین غونده یو لوی قدرت چه ده ویتو حقم لري او د پاکستان سره ډیر نږدې ده او ملګری ده او هم د خپل په خاوره کې د اسلامي فاندامنټالستانو غونه هم ایره لري. دوی هم غواړي چې دا اسلام په نامو تروریزم باید چې دوی خاورې کې قوت وانخلي او هلته دوی ته مشکلات ایجاد نکړي. او د بل خوا امریکا خو راغلې د همدې خبرو پسې ده او پاکستان خو د انګریزانو پیشنهاد باندې ایجاد شوی او د پاکستان د امریکا او د غرب ډېر نږدې ملګری ده. نو معنا یې دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې راتګ ته خوشبینه ده، ولې چې اقتصادي ګټې آینده کې په نظر کې لري. هغه دغه لحاظه هم غواړي په پاکستان فشار راولي چې افغانستان سره لار باید ونیسي. امکان لري چې چین د ملا عمر د مرګ نه خبر نه وي، اما په سیاسي زه باور نه لرم چې هغه به خبر نه وي. هغه به خامخا اجازه به درلودلي، حتی که دا دوی له منځه وړی چې د نور دور ختم ده او د طالب په نامه باندې بل زحمت د په لپاره آینده جنګېدل غلط ده، او تغییر د پالیسي د پاکستان چې باید راوستی وای غیر د دې نه چې همدغه مرګ یې د هغه اعلان کړی وای او بیا یې په خپله خوښه یو بل ملا طرفداری کړی وای بله لاره ورته نه وه. نو امریکا هم په دې موافق دي او چین هم په دې موافق ده چې لانجه ختمه شي. نو په دې لحاظ دوی د شاید پایس باندې چې حتی ضامن د مذاکراتو هم بلل کېدای شي دوی حضور درلود.
ډېره زیاته مننه. فقط ستاسو د خبرې په تایید باندې واشنگټن پوسټ ته د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی پخوانی مشر لیون پنی تا ویلي دي چې د په 2011 کال کې زرداری ته ویل چې ملا محمد عمر په کراچۍ کې ده، نو بیا زرداری نه ملل زما خیال. نو د واشنگټن پوسټ په خبره چې د سیاسي مشر ته ویل چې د کراچۍ په آغا خان روختون کې ده، یعنی ځای هم ورته مشخص کړو. ډیره زیاته مننه. د خبرونو وخت رسیدلې، له خبرونو وروسته به بحث ته دوام ورکړو. د افغانستان خبرونه لومړی خبريږي، ورپسې نړیوال خبرونه. د افغانستان خبرونه صفی الله ستنکزی وړاندې کوي.